پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوبی. السلام علیکم. په دې خپرونه کې به وړاندې واورئ چې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د غونډې تر لغوه کېدو وروسته به د سولې لپاره اوس څه کیږي؟ د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له فریبا صاحب څخه اورو.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په ځنډیدو خواشینی ښودلې. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي، او وروسته له هغه چې د پاکستان د مالي وزیر اسد عمر استعفا وکړه، د پاکستان صدر اعظم په خپله کابینه کې بدلونونه راوستي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په ځنډیدو خواشینی ښودلې ده، او ویلي دي چې لشکل اړخونو سره په تماس کې دی او هغوی هڅوي چې خبرو اترو ته ژمن پاتې شي. زلمی خلیلزاد تېره شپه ناوخته وروسته له هغه چې افغان حکومت د قطر د غونډې د لغوه کېدو اعلان وکړ، پر خپل ټویټر ولیکل چې خبرې اترې د سیاسي هواري او دوامدارې سولې یو مهم ټکی دی او بل بدیل نه لري. نوموړي پر ټولو خواوو غږ وکړ چې له فرصت څخه استفاده وکړي او د غونډې د ګډونوالو په یوه داسې لیست رسلاسی چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. نو موري زیاته کړه چې دته د مرستې اړتیا پیښه سي، مرستې ته چمتو دی. د ارګ مڼې تېر شپه په ویلا مې کې د دوهې د ناستې د لغوه کېدو علت دوهې ته د تلون کې افغان پلاوی په منلو کې د قطر پاتې راتلل بلل دي. د افغانستان حکومت تیره سه شنبه د افغان سیاستوالو حکومتي چارواکو مدني فعالانو افغان ښځو او خبریالانو 250 کسیزه لست جوړ کړ چې تمه وه د قطر په بین الافغاني ناسته کې ګډون وکړي. تر دې مخکې طالبانو د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د افغانستان له لورې خپور سوی لست اوږد او نه منونکی بللی و. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تېر شپه وسلوالو طالبانو د نورګرام ولسوالۍ اړوند په یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو د مقاومت سره مخامخ شول. د نورستان والی زیاته کړه
په نورګرام ولسوالۍ کې سهار وختي د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا نه حمله شوې او دغه حمله په شاتم بول شوې دي. د طالبانو 15 کسان تر اوسه پورې وژل شوي معلوم شوي دي. د جنګول په نوم باندې د طالبانو پخواني ولسوالو عمومي نظامي قومندان هغه هم په دغه 15 کسانو کې دي.
د جغل قیوم په خبره اوس هم په سیمه کې افغان ځواکونه افغان هوایی ځواکونه د وسلوالو طالبانو پر پټن ځایونو بریدونه کوي. د نورستان والی زیاتوي پولیس او ځایو خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د فاریاب امنیه قمندانې وایي تېره شپه وسلوالو طالبانو پر دوو ولسوالیو بریدونه وکړل. د فاریاب امنیه قمندان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بریدونه په دولت آباد او قیصر ولسوالیو کې سوي دي چې د حکومتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د شغل یورش په خبره وسلوالو طالبانو او ولسی پاتون کوونکو ته په دې بریدونو کې مرګ شبلا وشته ده. نو موري ازادي راډیو ته ویل
یک بار دیگه شبه گذشته اینا برای دو ولسوالی مادر بلات فاریاب
دی وی تیر شپه یو ځل بیا طالبانو پر دو ولسوالیو تهاجمي بریدونه وکړل چې د افغان امنیتي ځواکونو او ولسی پاتون کوونکو په همکاري په شاو تمبول سول. په نتیجه کې په دولت آباد ولسوالۍ کې درې تنه طالبان وژل شوي، دوه یې ټپیان دي، او په قیصر ولسوالۍ کې بیا اووه تنه طالبان وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. زموږ امنیتي ځواکونو او ولسی پاتون کوونکو ته هم مرګ ژوبله وشتې ده. څلور تنه وژل شوي او دوه ټپیان لرو.
چهار نفر شهید و دو نفر زخمي از نیروهای امنیتي و دفاعي داشته.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د خپل سر وسلوالو یو مهم قومندان نیول سوی دی. د دغه ولایت والي ویان عصمت الله مرادي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا قومندان ارباب حمیدالله نومیږي او تېره ورځ د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول سو. د شغلي مرادي په خبره دغه قومندان د انسان ځورونې، خپل سر وژنو، انسان تښتونو، باجګیري او د قانون ماتونې په ګڼو پیښو کې ښکېل وو. مرادي زیاتوي چې ارباب حمیدالله نه یوازې په امام صاحب ولسوالۍ بلکې د شاوخوا نور امنیتي سیمو کې هم په خپل سر تخریبي فعالیتونو بوخت و چې خلکو یې په پرله پسې ډول د نیول کېدو غوښتنه کوله. ورسته لاغه چې د پاکستان د مالیه وزیر اسد عمر استعفا وکړه، د پاکستان صدر اعظم په خپل کابینه کې بدلونونه راوستي. د پنځشنبه په ورځ د اسد عمر د استعفا علت په پاکستان کې د پراخیدونکو مالی بحران په کابو کولو کې د حکومت پر ناکامۍ انتقادونه شول سوي دي. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د مصرفي اموالو د لوړولو د لوړو بیو له کبله د خلکو له زیاتېدونکو نارضایتۍ سره مخ دي، د اسد عمر استعفا پر صدر اعظم عمران خان فشار زیات کړی دی. پاکستانی روپۍ د 2018 میلادي کال راهیسې په سلو کې دیرش ارزښت بایللی چې په دې هیواد کې د انفلانسیون زیاتېدل چټک کړی دی. حکومت په یوې اعلامیې کې ویلي چې عمران خان عبدالحفیظ شیخ ته دنده سپارلې چې د ده د ځانګړي سلاحکار په توګه دي د مالیې د وزارت څارنه وکړي. پخوانی لوړپوړی استخباراتي چارواکی اعجاز شاه د کورنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل سوی دی. وروسته له هغه چې پرون اسد عمر خپل استعفا اعلان کړه، عمران خان په اسلام آباد کې خبري کنفرانس وروغوښت او دا یې تایید کړه چې پاکستان په ستونزمن اقتصادي وضعیت کې دی. او د اوکراین د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مخکښ کاندید ولادیمیر زیلینسکی ژمنه کړې چې که بریالی سي نو د ناټو سره د اوکراین د یو ځای کېدو په اړه به د هیواد کې عمومي ټول پوښتنه وکړي. د وړاندوینې له مخې هنرمند او کمیډین ولادیمیر زیلینسکی له خپل سیال او اوسني ولسمشر پیترو پروشینکو مخکې دی. ښاغلی زیلینسکی همدارنګه ویلي د اوکراین له خلکو په ځانګړي توګه د روسي ژبو سیمو له اوسېدونکو سره به کار وکړي څو د ناټو له تړون سره د یو ځای کېدو په اړه یې پر منفي نظر بریالی سي.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په قطر کې له طالبانو سره سبانۍ غونډه لغوه شوه، اوس به څه کېږي؟ د ولسمشر مرستیال ویاند وایي
فعلا اولویت ما جرگه مشورتی صلح است و نشستی که قرار بود در قطر برگزار شد فعلا لغو.
کنریانی د شوز و انجونو لپاره د سولی پر اهمیت ټینګار کوي.
په دې جنگ کې چې دی خويند ډیر تکلیف لري، ډیر رنجوري خويند، خو خپل خاندان له لاس اور کوي، مورګان خپل بچی له لاس اور کوي. زل مخالفینو رونو غوښتنه کوم، جنگ خو زمونږ د دولت سره دی، له امریکا سره خونه دی.
په کندهار کې هم لاریون کوونکو د سولې ناره جګه کړه. د افغانستان دفاع وزارت ژمنه کوي چې غزنی ولایت به له وسلوالو مخالفانو پاکوي، او د افغانستان د ختیځ زون دینی عالمان د خالد اول فتح په نامه د عملیاتو بندول غواړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د قطر د ناستې له لغوه کېدو وروسته اوس لومړی توپ د سولې مشورتي لویې جرګې ته ورکوي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت له لوري د جوړ شوي نوملړ په مقابل کې د قطر حکومت دوی ته د نورو کسانو لست وسپاره څو د سولې په خبرو کې له طالبانو سره ګډون وکړي، او د مرتضوي په وینا دا لست افغانانو ته د منلو نه دی. فیروزه عزیزي له کابل راپور لري.
افغان حکومت وایي د قطر ناستې له لغوه کېدو سره اوس د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدل یې لومړیتوب دی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس زموږ لومړیتوب د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدل دي، او په قطر کې جوړېدونکې ناسته د اوس لپاره لغوه شوه.
ښاغلی مرتضوي دا هم وویل چې د افغان حکومت له لوري د قطر پایتخت دوحې ته له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره د ورتلونکي پلاوي نوملړ په مقابل کې د قطر له لوري یو بل لس وړاندې شو چې دا د سولې لپاره د افغانانو د ارادې سپکاوی و. د نوموړي په خبره دا چمتو شوی نوملړ هر اړخیز و چې د هیواد بېلابېلو قشرونو استازي پکې شامل و. ټاکل شوی وه له قطر ناستې وروسته له طالبانو سره د سولې لپاره د خلکو د نظریاتو د اورېدو لپاره په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي، خو اوس چې د قطر ناسته لغوه شوه افغان حکومت ټینګار کوي چې په ټاکل شوې نیټه دې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي. د سولې مشورتي لویه جرګې کمیسیون د معلوماتو له مخې دغه جرګه به د راتلونکي څلور میاشتې په نهمه نیټه جوړه او څلور ورځې به دوام وکړي چې د ټول هیواد په کچه به پکې 2500 کسان برخه واخلي. له دې سره د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون مرستیال ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغې جرګې ته ټول تدابیر نیول شوي او په خپله ټاکل شوې نیټه به جوړ شي. ښاغلي امرخیل د دغې جرګې د څرنګوالي په اړه ډاډ ورکړ.
اسی تدابیر نیول دي او بل لاره چې اطمینان ورکوي د افغانستان ولس ته هم سیاسینو ته چې جرګه د کوم کمپاین لپاره استفاده ترې نه کیږي، یوازینی یو کمپاین بدلته کیږي چې هغه د سولې کمپاین ده.
ضیاءالحق امرخیل وایي د دغې جرګې لپاره د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو او سیمو د علماو، ښځو، قومي مشرانو او ژورنالیستانو له ډلې استازي ټاکل شوي او د خلکو نظریات له طالبانو سره د سولې په تړاو به شریک کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت د قطر د سولې د غونډې تر لغوه کېدو وروسته د سولې پر مشورتي جرګې ټینګار کوي او تمه ده چې دا جرګه د څلور ورځو لپاره له نن نه ورځې وروسته په کابل کې جوړ شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کونړ کې ښځې وایي په روانو جنګونو کې تر ټولو ډیر زیات زیان دوی ته اوړي او دوی نور له جنګونو او ویرونو په تنګ شوي دي، سوله غواړي. په دې اړه له کونړه د ازادي راډیو خبریال روحله انوري راپور لري.
په کونړ کې خویندې او میرمنې وایي څلوېښت کلنې جګړې ترې ډیر خپلوان اخیستي او تر اوسه د جګړو په وجه خوشاله ورځ نه ده لیدلې. د بی بی فاطمه لیسې دوه تنه زده کوونکي وایي
مثال مومن دی په دې جنگ کې چې د خویندې ډیر تکلیف لري، ډیر رنجوري، ځکه چې په جنگونو کې د زین خویندو پلرونه له لاس ورکړه، زین چې دی ورونه له لاس ورکړه، د کورنۍ نږدې خپلوان له لاس ورکړه، خونځوي ته په ډاډه زړه نشي تللی، له کوره په ډاډه زړه نشي راوتلی، هر ورځ د غم په ټغر ناستې وي، هر وخت یې سترګې سرې وي.
مثال یاد د سمې بي ټولګي ز د کاونټ کې
په روان جنگ کې خويند او مندې ډېرې زوري کې، ځکه چې خويند خو خپل خاندان له لاس اور کوي، مورګان خپل بچي د لاس اور کوي، به سر فرسته کیږي، یعنی بچي بيخي اطمینان شي څوک هم نه لري، هر ورځ د غم په ټغر ناست، یعنی د افغانستان کې د څوک نشه چې زله درد نه لیدلې.
میرمنی وای د جګړې دواړو خواو ته افغانان وژل کیږي او ټپین کیږي او له وژل شو کسانو به سرپرسته او به څوک کورنۍ پاتې کیږي.
زمانم ساره دې په دې کې چې دې نه خو نه مند مو ډیر زیات، یعنی دردی، یعنی ځنه داس خو نه میشن تر دې چې خپل غوادي هم نه ویلې خو د لاس ور کړی، او ځنه زمونږ مشمن هم داس دې چې خپل پلاران له لاس ور کړل او یتیمان شول، هم داس پات شول په میدان کې، او مند مو هم داس پات شول.
دوی وای پردی افغانستان کې د سولې راوست تلو سره دومره دلچسپی نه لري، نو باید چې وسلوال طالبان او افغان حکومت په خپلو کې سره کینی او ستونزه د خبرو اترو للارې هوار کړي، چې په هیواد کې سوله راتلل د ټولو افغانانو یوازینی ارمان دی.
نوم می سلما ده، د دم کلی اوسیدونکې ما، باید یو بل سره کینی خبرې وکړي، یو بل خبر ته احترام وکړي، یو بل نظرونه واوري او خلاره انتخاب کړي چې هغه سره موږ سوکاله او آرام ژوند وکړي. زه مخالفین ورونه غوښتنه کوم، ژوند خو زمونږ د دولت سره دی، له امریکا سره خو نه دی، زمونږ کونډې کېږي، زمونږ خویندې کونډې کېږي، زمونږ میندې بوري کېږي، امریکایان خو نه بوري کېږي، نه کونډې کېږي، هغه خو نه ژړېږي، ژړېږو موږ. باید زموږ له دولت سره خبرې وکړي، راشي زموږ له دولت سره کښېني. زموږ دولت شکر اسلامي دولت دی، امریکایان درد نه ویني، درد خو موږ ویني، زړونه خو زموږ فرهر کېږي.
په کونړ کې خویندې په داسې حال کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د جنگ بندولو او سولې راوستلو غوښتنه کوي، چې کېدای شي د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ شپږم دور خبرې پیل شي. داسې پریکړه هم شوې وه چې په قطر کې بین الافغاني خبرې هم وشي، خو د نامعلومو لاملونو په وجه هغه خبرې وځنډېدې.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمېر کونړۍ انجونې او میرمنې ټینګار کوي چې طالبان او حکومت دې د سولې خبرو ته سره کښېني. بل لور ته په کندهار کې د پنجشنبې په ورځ د سولې د هڅو په ملاتړ لاریون وشو. په دې لاریون کې چې د کندهار سلګونه اوسېدونکو برخه پکې اخیستې وه، ګډونوالو وویل چې د سولې د هڅو په وړاندې د خنډونه نه رامنځته کیږي او نور دې په هیواد کې د شخړې د پای ته رسېدو لپاره عملي ګامونه واخیستل شي. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی راپور لري.
د پنځشنبه په ورځ د کندهار د شهیدانو څلور لارې نه بیا تر احمد شاهي لوبغالي پورې د سولې د هڅو په ملاتړ یو ستر لاریون ترسره سو. لاریون د کندهار د سولې د ولایتي دفتر له لوري په لار اچول سوی وو او تنظیم کوونکو یې د جګړې لشکې له لورو د اوربند او تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د کندهار د سولې د ولایتي دفتر رئیس شیر احمد حکیار او دیني عالم محمد نسیم د نورو په استازیتوب وویل په دې لاریون کې ځوانانو، میرمنو، قومي مشرانو او دیني عالمانو ګډون کړی وو. هغوی هم د سولې د روانو هڅو د ملاتړ تر څنګ په دوحه کې کېدونکي بین الافغاني خبرو ته هیله مندي وښوده.
څنګه کته د غونډې څخه دغه غوښتنه لرو چې طالبان ورونه وو، حکومت ورونه دا د سره کښېني، خپله سولې دې راولي، خپله سولې دې وکړي، د هېڅ چا په خبرو پسې دې ګرځي نه داخله وو.
د قطر غونډې چې باید موږ د افغانانو سوله راولي، دغه هیلو توجه ده چې افغانان په غوټه غرسره کښېني، دغه هیلو توجه ده.
ولاړ ډېر ورته هیله من چې قسم په داسترګدارخم ته راووتلم، ته ډېر ورته دغه
لاریون تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره سو او پر مهال یې د کندهار مهم واټونه هم د ترافیکو پر مخ تړل سوي وو. د کندهار اوسیدونکي داسې مهال د سولې د هڅو په ملاتړ لاریون کوي چې د قطر غونډې ته د تلونکي پلاوي سفر هم د ځینو دلایلو له امله ځنډول سوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان مالی وزیر استعفا وکړه. اسد عمر په داسې وخت کې استعفا کړې ده چې پاکستان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او نورو پورونو ته اړتیا لري. اسمت څاروان په سټوډیو کې را سره دی. لومړی به له دوه ورو چې پاکستان د پاکستان د مالی وزیر د استعفا او د پاکستان د اقتصادي وضعیت په اړه نور جزئیات سري.
لکه څنګه چې تاسو ویل، د پاکستان د مالی وزیر عمر اسد په داسې حال کې استعفا کړې ده چې پاکستان له سخت مالی بحران سره مخامخ دی او دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د دې مالی بحران په کنټرولولو کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی. د ښاغلي عمر استعفا چې پرون پنجشنبه اعلان کړه، پر صدر اعظم عمران خان چې د جنسونو د بیو د لوړېدو په خاطر د خلکو له غوسې سره مخامخ دی، فشار نور هم زیات کړ. په پاکستان کې د انفلاسیون له کبله د جنسونو بیې ورځ په ورځ لوړېږي او په دې باندې ډېر خلک په غوسه دي. د 2013 میلادي کال له پیله تر اوسه پورې د پاکستاني روپیو ارزښت په سلو کې ډېرش کم شوی دی. د پاکستان د حکومت له بیان سره سم صدر اعظم عمران خان عبدالحفیظ شیخ ته دنده سپارلې چې د مالیې وزارت سرپرستی وکړي. د همدراس خپل ځانګړی سلاکار اعجاز خان چې پخوا یو جګپوری استخباراتي چارواکی و، د کورنیو چارو وزیر ټاکلی دی. لږ وروسته له دې چې اسد عمر د مالیې له وزارت خپله استعفا پر ټویټر اعلان کړه، صدر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې یو خبری غونډه وروبلله او د پاکستان پر اقتصادي ستونزو اعتراف وکړ. تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو دا نه منله چې اقتصاد خراب دی یا خراب خواته روان دی. البته د اپوزیسیون ګوندونو دا اعتراضونه همیشه کول، انتقادونه کول چې اقتصاد سمې خواته روان نه دی. له همدې کبله هم ځینو ګوندونو د عمر اسد د اسد عمر د استعفا کلی کړی دی. عمران خان وویل موږ ته پکار ده چې ځینې سختې پرېکړې وکړو او څه ناڅه صبر ولرو. البته د خلکو وغوښتل چې صبر وکړي او د مالیې له نوي وزیر سره مرسته وکړي او ملاتړ یې وکوي. عمران خان یو شمېر نور وزیران هم بدل کړي دي. د هغو په منځ کې یو هم د اطلاعاتو وزیر فواد چودري دی چې نور به د ساینس او ټکنالوژۍ د وزیر په توګه کار کوي.
بلې، لیکن لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې د پاکستان اقتصاد ډېر زیات خراب دی، د اسد عمر استعفا به په مجموع کې څه تاثیر وکړي؟
د استعفا ډېر اغېز لرلی شي. د پیسو له نړیوال صندوق سره خبرې کولې او د یو له هغو کلیدي شخصیتونو څخه و چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د پاکستان لپاره د پور د اخیستو په خاطر خبرې کولې. د لدې صندوق سره د 8 میلیارد ډالرو پور په اړه خبرې کړې وې. عمر په واشنگټن کې د پیسو له نړیوال صندوق سره له خبرو وروسته استعفا وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه چې د پیسو پر نړیوال صندوق زیات اغیز لري ویلي دي چې پاکستان ته باید په میلیاردونو ډالر پور ورنکړل شي، ځکه چې پاکستان له چین څخه د یو کمربند او یوې لارې د پروژې لپاره پورونه اخیستي دي. پاکستان تر دې وړاندې له سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو هم 2 میلیارد ډالر پور اخیستی. خو له دې سره سره ویل کیږي چې د اسعارو زیرمه په خلاصېدو ده او اقتصادي ستونزې مخ په ډیریدو دي.
البته اسد عمر په امریکا کې ډیر هلې ځلې وکړې چې د پاکستان لپاره نور مرستې ترلاسه کړي. د رویټرز اژانس په د اسعارو د تبادلې په استناد یو امریکایي ډالر نن ورځ 1.1 پاکستانی روپی کې چې البته څه باندې 0.15 پاکستانی روپی اشاریه 0.15. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان موضوعاتو ته بیرته ورمخه کوو. د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد وایي غزنی به له وسلوالو پاکوم. دغه ولایت ته د یو پلاوي د سفر په وخت ځینې نظامی چارواکي هم له دفاع وزیر سره ملګري وو. د خبریالانو ته وویل چې په دغه ولایت کې د ټولو مشکلاتو د حل لپاره اقدام کړي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
د افغانستان دفاع وزیر وایي په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پرته دا بیرنی ولیدې. دی وایي نه دا چې دغه وسلوالو په وړاندې په پوځي عملیاتو یې لاس پورې کړی، بلکې تر دې مخکې د هغوی په وړاندې د ولایت په ډیری سیمو کې هوایي او ځمکني بریدونه دوام لري چې زیاته مرګ ژوبله یې ورته اړولې ده. د پنځشنبې په ورځ غزنی ته د دفاع وزیر اسدالله خالد، د کورنیو چارو وزیر مسعود اندراوی، په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، په جنوب ختیځ زون کې د ناټو قمندان جنرال ایډمیرال او د 203 تندر کلوردو قمندان تورن جنرال دادان لونګ په غزنی کې د سرتاسري امنیت ټینګښت په مخه د یوې امنیتي جلسې په مخه راغلي وو. په دغه ناسته کې د غزنی محلي او نظامی چارواکو، د ولایتي شورا غړو، قومي مخورو او جنوب ولسي خلکو هم ګډون کړی وو. لا دغه ناستې څخه وروسته دفاع وزیر اسدالله خالد له خبریالانو سره په خبرو کې وویل غزنی ته د ټولو اورپیشو امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو په موخه دغه ولایت ته راغلی یو.
په همدې اراده غزنی ته راغلی یو چې ټول مشکلات به انشاءالله په نوبت سره د حل لپاره به اقدام کوو، نه داسې کوو به بلکې شروع سوی ده تاسې هم وینئ.
هغه زیاته کړه په پام کې لري چې د هوایي او ځمکني بریدونو له لارې د دولت له لاسه وتلې د غزنی ټولې ولسوالۍ بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د غزنی له 300 څخه تر نیمایي زیاتې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په غزنی کې د سولې شورا پخوانی رئیس او قومي مخور خلیل الله تک هم په دې باور دی چې د نظامی چارواکو دغه سفر به غزنی له خطر څخه وژغوري.
د دې راتګ دلته خلکو ته نوي امیدونه ورکوي. نوی امید دغه ده چې حتمان به په غزنی کې د نوي پروګرامونه د غزنی د امنیت په خاطر باندې تدبیر کوي او عملي کوي. به کوم خطر چې غزنی ته متوجه دغه بچ کیږي.
په غزنی کې د علماو شورا رئیس مولوی محمد اسماعیل روحانی هم غزنی ته د دغه حیات راتګ ګټه وربولي.
د دوی عملی کار دلته موږ د دوی تر راتګ له مخه وینو، ځکه چې موږ تاسو ټول شهیدان یو. په غزنی کې وضعیت دومره خراب شوی چې د هر شپه په قومندانۍ، په امنیتي ملي، په ریاست او دلته په ولایت باندې د حملې ویره وله.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی محلي چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو کې افغان ګډو بهرنیو ځواکونو په دا وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې بریدونه زیات کړي او د زیاتې مرګ ژوبلې خبر ورکوي.
بل لور ته د افغانستان د ختیځ زون دیني عالمان د خالد او الفتح په نامه د عملیاتو بندول غواړي. دغه دینی عالمان چې د پنځشنبې په ورځ د جلال آباد په ښار کې راټول شوي وو، په جنګ کې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
همیشه به هر چې اوسیدونکو د سولې په هڅو کې د جنګ جدي زیانونه لیدلې دي. د داعش د زورورو جنګونو وروسته طالبان د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې فعالیت لري. د دغه ولایت د مرکز اوسیدونکو د ژوند د سوکالۍ له نشتوالي ځورېږي. د جلال آباد د ښار دوه اوسیدونکو محمد طاهر او عبیدالله آزادی راډیو ته وویل
یوی ولس واری نه بلی ولس واری د تک د شپې نه کیږي د ورځې نه کیږي زخپر ډریور يم رکشا چلوم دا خون زاده صاحب نه پور تر نه شتللې
آباد خار امنیت خو ډیر خراب ده باید موږ سره حکومت همدردی وکړي په دې امنیت په باره کې
دلته دینی عالمانو د سولې غږ پورته کړی دی د افغانستان د ختیځ زون روحانیون د جلال آباد په ښار کې راټول شوي او د حکومت د خالد او د طالبانو د الفتح په نامه د عملیاتو ودرول غواړي وای میړانه په جنگ او انسان وژنه کې نه بلکې په سوله او د یو بل په منلو کې ده دینی عالم مولوی محمد مطهر وای
چا بچه هلاکیږي چا بچه مړ کیږي په دې جنگ کې ټول افغانان مري څه شی مري ټول افغانان مري ګوره که اردو دی هم افغان دی که پولیس دی بیچاره هم افغان دی کالم مري هم افغان دی
دا په داسې حال کې ده چې کله یوې خوا په دغه هېواد کې د سولې هڅې زیاتې شوې جنگ پکې هم زور اخیستی دی روانه اونۍ کې طالبانو د الفتح په نامه پسرلني عملیات اعلان کړل او حکومت پخوا تر دې د خالد په نامه عملیات اعلان کړي وو د جنگ له تودېدو سره سره افغان حکومت 250 کسیز پلاوی وټاکه چې قطر ته لاړ او د طالبانو له استازیو سره وویني یوازې د دغه ښار اوسیدونکي نه دي چې سوله غواړي بلکې د افغانستان 1.5 میلیون خلک د سولې په انتظار کې دي د سولې د هڅو د زیاتېدو په درشل کې د خلکو تمه دا ده چې په ټوپکونو کې مرمۍ بندې او اوربند اعلان شي وبه لیدل شي چې په اوربند کې د افغان حکومت مخکې کیږي او که طالبان خان محمد سیند آزادي راډیو کابل
ستاسو له پیغامونو
زه خالد د پکتیکا ولایت بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم او که هم د موږ یوه غټه ستونزه راده د ازادۍ راډیو وړل پولې چارواکو ته موږ دا ستونزه ورسوي چې دلته موږ ته د ټلیفونه شبکه لګېدلې ده روشان هغه لږ مشکل دا لري که نه چې کله ټلیفون پیشي کله نه پیشي دا یوه غټه ستونزه ده بله د موږ ستونزه دا ده چې د موږ په بیرمل ولسوالۍ کې کلینیک وو یعنې هسپتال وو سرکوري هسپتال وو هغه په بمونو واورد څوک یې پوښتنه نه کوي موږ ته زر تر زره یو بالو هسپتال جوړ کړي بله د موږ ستونزه دا ده چې د موږ د بیرمل ولسوالۍ روډ اوس باډر ته بدل شوی دی د موږ روډ د بیرمل ولسوالۍ ته په خیر سره رو بدل کړي بله د موږ ستونزه دا ده چې الحمدلله اوس د میشت په بیرمل ولسوالۍ کې امنیت ښه دی
محمد رحیم کابل ته چرخیل زندان څخه مې اړیکه نیولې ده روغ محترم مضمود الولپورو چارواکو څخه دغه پوښتنه او دغه هیله ده چې دلته چې زموږ په یوازان راځي یا دلته چې زموږ سیاسر راځي یا سپینږیر راځي یا خلک راځي هغه وروره ټول د ولایتو بندیان دي د هغه مشکل د دغه مشکل سره مخ خو خدای دې وکړي چې دې چې د جتې پام وسي پاملرنه وسي وروره له ولایتو څخه موږ ته په میاشت په 500 میاشتو کښې په حتی په کال کښې خلکو ته یو پیواز یو څوک راځي پوښتنې ته هغه بیا یو شی ورته را وړي مقصد دغسې ډېر شان دي چې هغه شان دروازه باندې بیا نه را پرېږدي او هغه چې که دلته اوس داسې راشئ ګورئ کله کښې به یو کس په یوه دغه روژین را وړي یا یو بل شی را وړي او بل قطرې شی را وړي مګر نور ټول دغسې خبرې نه که مسلمانان په ازادېږي په دغه ځایو باندې دا شان دي ګرځول کېږي زموږ نیم شان دلته نه را پرېږدي وروره دلته یې بیا په دوچان ته را باندې خرڅوي نو خدای دې وکړي چې زموږ دغه پیغام هم نشر کوي او دغه ته یو جدي پاملرنه وشي وسلام به احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
د ټویټر شبکې د یوې نوې هلې ځلې په اړه له عصمت سروان اورو
ټویټر له هغو کسانو سره د مقابلې لپاره چې له دې ټولنیزې شبکې څخه په استفادې خپل اعلانونه لیږي د فالو کوونکو یا تعقیبونکو شمیر په ورځ کې له 1000 تنو څخه 400 تنو ته راکم کړی دی ډیر کسان د سپمونو په لیږلو له ټویټر څخه د خپلو اعلانونو لپاره کار اخلي ټویټر په یوه خبر کې ویلي فالو نه فالو کول فالو او نه فالو کول څوک دا کار کوي سپم لیږونکي نو موږ ستاسو له لورې د فالو کوونکو شمیر د ورځې له 1000 څخه 400 ته راکم کړ اندېښنه مه کوئ دا به درته ښه وي ځینې متخصصان شک لري چې ټویټر دې په دې ډول د سپمونو مخه ونیسي ځکه چې لا هم په ورځ کې 400 تعقیبونکي یا فالووران زیات دي او وایي چې همدا شمیر هم د سپم لیږونکو لپاره کافي شمیر دی
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته را استولې دي
عبیدالله سروری د لغمان د الشنګ ولسوالۍ څخه لیکي ښه سوه چې د قطر غونډه لغوه شوه. دا غونډه د افغانانو په ګټه نه ده. محب الله هلمندیار لیکي موږ ډیر خواشین یو چې د قطر غونډه ولې لغوه شوه. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د مشورتي لوی جرګې لپاره خوشاله یو او د حکومت څخه غواړو چې مشورتي لوی جرګې ته د دې علماو او نور ښه شخص تر دې علماو او نور ښه شخصیتونه راوغواړي. عبدالواحد مدقیق لیکي تر هر څه مخکې اوربند مهم دی ترڅو د خبرو نتیجې ته تمه پیدا شي. عبیدالله لیکي د سولې د خبرو لپاره جرګه په کار ده. مشورتي لویه جرګه ښه انتخاب دی. د قطر غونډه بې ګټې وه. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په ځنډېدو خوشینی ښودلې ده او ویلې دي چې له شکلو اړخونو سره په تماس کې دی او هغوی هڅوي چې خبرو اترو ته ژمن پاتې شي. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وویل چې تېر شپه وسلوالو طالبانو د نورګرام ولسوالۍ اړوند په یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو د مقاومت سره مخامخ شول. د شغل قیوم په خبره اوس هم په سیمه کې افغان هوایي ځواکونه د وسلوالو طالبانو پر پټنځایونو بریدونه کوي او شایي د تلفاتو شمېره ډېره سي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فاریاب امنیه قمندانۍ وایي تېره شپه وسلوالو طالبانو پر دوو ولسوالیو بریدونه وکړل. د فاریاب امنیه قمندان عبدالکریم یوروش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بریدونه په دولت آباد او قیصر ولسوالیو کې سوي دي چې د حکومتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د شغل یوروش په خبره وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ته په دې بریدونو کې مال جوړه وشته ده. ورسته لغه چې د پاکستان د مالی وزیر اسد عمر استعفا وکړه. د پاکستان صدر اعظم په خپل کابینه کې بدلونونه راوستي. حکومت په ویلامی کې ویلي چې عمران خان عبدالحفیظ شیخ ته دند سپارلی چې د ځنګړي سلاکار په توګه د مالی د وزارت سره نه وکړي. په خوانی لوړپوړی استخباراتي چارواکی ایجاز شاه د کورنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی دی. او د اوکراین د ولسمشر په انتخاباتو کې مخکښ کاندید ولادیمیر زیلنسکی ژمنه کړې چې کبریالی سینو د ناتو سره د اوکراین د یو ځای کېدو په اړه به د هیواد کې عمومي ټول پښتنه وکړي.
وړاندې زما رایه زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په ارتباط اوریدلی شئ چې د دې انتخاباتو له نتیجو په یو شمېر ولایتونو کې ښځې شکایت لري او د رایه ورکولو له بهیر هم ځینې شکایتونه شته. خو مخکې تر دې چې د ونیس پروګرام ته مخه کړو بیا هم د انتخاباتو په اړه یو راپور لرو. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر راتلونکو دو اونیو پورې به د کابل په ګډون د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې معلومې شي. د دغو کمیسیون منشي نن په کابل ازادي راډیو ته وویل د راتلونکي اونۍ تر پای به پرته له کابله د پاتې ولایتونو نتیجې د اعلان لپاره د انتخابات خپلواک کمیسیون ته وسپارل شي. له دې سره ولسمشرۍ ماڼۍ تمه لري چې انتخاباتي کمیسیونونه ژر تر ژره د پاتې ولایتونو پایلې اعلان کړي ترڅو حکومت د ملي شورا اوومه دوره د نویو غړیو په ترکیب سره اعلان کړي. فیروزه عزیزي له کابله راپور لري.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ولسی جرګې د نویو غړیو 2 سلسله دی وړاندې اعلان شوی او که حکومت وغواړي کولای شي د قانون پر اساس نوې ملي شورا پرانیزي. دغه کمیسیون منشي محمد قاسم الیاسی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که حکومت د ټولو ولایتونو د پایلو اعلان ته پتام دی دا پایلې ممکن تر دوه راتلونکو اونیو به وروستۍ شي. د ښاغلي الیاسی په خبره د کابل حوزې د ولسی جرګې انتخاباتو پر پایلو د شنبې له ورځې کار پیل شوی او ممکن تر دوه نورو اونیو وخت ونیسي.
فقط باقی مانده کورم انشالله شاید یک شنبه
ده کوچیانو حوزه پاته ده چه خواهی ده یک شنبه یا دو شنبه پاورز روسته ایشی ده پکتیا هم پا خلاصی دودی خواهی ده شنبه پاورز رواسته ولشی کندوز بغلان و میدان وردک پاتی اولایت ندی چه دراتون که اونه تر پای با لکابل و زینو حوزو پرتا و روسته ایشی.
تمامه چې د افغانستان ولسمشر یوانیمه میاشت وړاندې یعنی د هوت په شپړسمه نیټه د ملي شورا ولسمه دوره د ولسی جرګې له نویو غړیو سره پرانیسي. خو د ټولو ولایتونو د پایلو د نه وروستۍ کېدو له امله افغانستان اوس مقننه قوه نه لري. د دغه هیواد د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال د میزان میاشتې په وروستیو کې وشول او افغان حکومت په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو د ادعا پر اساس د انتخاباتو قانون تعدیل کړ. دا د قانون له تعدیل وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو پخواني غړي ازل او ممنول خروج اعلان شول. د انتخاباتي کمیسیونونو پخوانی غړي په کمزوري مدیریت او له وظیفوي صلاحیتونو د ځان په ګټه اخیستنې تورن دي. اوس چې د انتخاباتو کمیسیونونو د نویو غړیو د کار له پیل نه یوه میاشت کېږي، نوي غړي هم تر دې دمه په میزان میاشت کې د انتخاباتو د وروستیو پایلو پر اعلان نه دي توانېدلي. له دې سره د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په تمه ده چې انتخاباتي کمیسیونونه د ټولو پاتې ولایتونو پایلې وروستۍ کړي تر څو حکومت د ملي شورا اوومه دوره په نوي جوړښت پرانیزي. د ولسمشر مرستیال وایان شاه حسین مرتضوي د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
شمار از ولایت ها نتایجش هنوز اعلام نشده.
د یو شمیر ولایتونو پایلې تر اوسه نه دي اعلان شوي. هیله من یو چې انتخاباتي کمیسیونونه ژر تر ژره پایلې اعلان کړي څو موږ وکړای شو نوی پارلمان له نوي جوړښت سره اعلان کړو.
له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو کله چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پاتې ولایتونو پایلې ورواستوي دوی به یې ژر اعلان کړي. د دغه کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نه دا هم غوښتي چې ژر تر ژره دې د پاتې ولایتونو پایلې وروستۍ کړي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي راډیو سره.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونې ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د ولسی جرګې له انتخاباتو دا د شاوخوا 8 میاشتې اوړي، خو لا هم د یو شمیر ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان سوي. په دغو انتخاباتو کې له بېلابېلو ستونزو سربېره یو شمیر ښځینه کاندیدانو او ښځینه رایه ورکوونکو ادعا کړې چې له دوی سره تاوتریخوالی سوی او حتی د رایو په مقابل کې ورنه ناروا غوښتنې هم سوي دي. دوی د پخوانیو کمیشنرانو په ګډون د انتخاباتي کمیسیونونو یو شمیر پخواني چارواکي په دې چاره کې اپړه ګڼي. اوس د افغانستان ښځو شبکه هم وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهال ګڼې ښځې له جنسي ځورونو سره مخ سوي دي. له دې وړاندې د انتخاباتو نظرو بنسټونو هم ورته څرګندونې کړې وې. له دې سره یو شمیر ښځو چې په دغو انتخاباتو کې د نوماندانو او یا ناظرینو په توګه ګډون کړی و ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دوی هم دغه ناروا غوښتنې سوي دي. له کابل ولایت ولسي جرګې ته کاندیده فهیمې بابکرخیل او د انتخاباتو ښځینه څارونکې نظیفې بارکزی ازادي راډیو ته وویل
یک کلمه حرفی زد که واقعا سرم خوش نبود و تهدیدش کردم. پشت تجربه گفت که رایم داشته باشی کامیاب نمیشی. کمیسیون خود انتخابات گفت ما در پشت سایت ها هستیم، ما میتونیم که رای اضافه کنیم، میتونیم رای کم کنیم.
ستونزې خو واقعا چې ډېرې زیاتې شتون درلودله په ننګرهار ولایت کې. خویندې د ډېرو ستونزو سره مخ وو چې هغو د جنسي ځورونو سره لومړی په هغو سره د امنیت ویره وه.
د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې 411 ښځې کاندیدې وې. سلګونه ښځینه څارونکو انتخابات څارل او لکونو ښځو رایه ورکړې. افغان حکومت د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران له بېلابېلو ستونزو سره په خوا کې د جنسي ځورونې په تور څارنوالي ته معرفي کړي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې دوی د پخوانیو کمیشنرانو دوسیې څېړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نوي کمیشنران وایي چې دوی دغه ستونزه درکړي او په راتلونکي کې د دا ډول ستونزو د حل لپاره لازم تدابیر نیول سوي دي. دا چې آیا دغه ستونزه به حل سي کنه که حکومت دا ډول قضیو ته رسیدګي ونه کړي، په راتلونکي کې به ښځې په پوره ډاډ ځان کاندید کړي، آیا ښځې به بیا هم له تاوتریخوالي پرته خپلې رایه وکاروي کنه، په دغه اړه مو رابلل سوي بس کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوانۍ کمیشنره شریفه زورمتی وردګ او د ځوانانو په چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار او ښځینه فعاله ملالۍ شینوارې مېلمانه کړي دي. همداشان دغه بحث ته مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي او د لوی څارنوالۍ مسؤلینو ته هم بلنه ورکړې وه، خو دوی بحث ته حاضر نسول. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اغلی شریفه زورمتی وردګ، تاسو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمیشنر پاتې سوي، د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي راپورونه ورکول کېږي، هغه وخت کې چې تاسو د وخت کمیشنران وای هغه وخت کې داسې قضیې راتللې کمیسیون ته؟
دوره دی کار کې هیڅ کله موږ هم نه دی اوریدلې سي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی وسي، بلکې د خپل کمیسیون له طرفه. اما په عمومیاتو کې کراسو په عمومیاتو کې تبن د ښځو په وړاندې د یو رای ورکوونکي په صفت باندې، د یوې کاندیدې په صفت باندې، د ځینو ډلو ټپلو له طرفه، د ځینو اشخاصو له طرفه تبن ځورول سته، ښځو په وړاندې تاوتریخوالی سته، ځینې ګوت څنډنې ورته سته، مثلا ټلیفونونه ورته کیدل په هغه وختو کې هم. اما دموږ په دوره کې لکه زه د هغه وخت د یوې کمیشنرې په توګه باید ووایم سي، هیڅکله هم د ما نه یادیږي سي د یوې هغه یوه خور سه غواړي ځان نوماند کې ولایتي شوراګانو ته یا ولسي جرګې شوراګانو ته د کمیسیون د هیڅ کارمن له طرفه ورته خدای مکې ستونزه نه در رسېدلې. اما کچېرې په ټولنه کې دا وړاندې کېدله د یوې رایې ورکوونکې په صفت باندې او یا د یو داسې کاندیدې په توګه باندې سیدا سیمو کلو او بنډو ته تلله، په ښار کې ګرځېدله، د خپل ځان دپاره کمپاینی مبارزه مخته وړه، په دې کې شک نسته حتما به د ستونزو سره دا مخامخ شوي وي.
مرال شینواري په عموم کې راته وویل د راپورونو په اساس باندې ځینې ښځو سره چې کاندیدانې دي او هغه ښځې چې رایې ورکوي تاوتریخوالی ورسره کېږي، یاته ځینې نور راپورونه هم ورکړل شوي دي. څومره جدي دي د راتلونکي انتخاباتو په وړاندې چې کله یو ښځه غواړي کاندید سي او یا رایې ورکړي؟
زما په نظر ننګونه شته، او خصوصا د ښځو په وړاندې په ځانګړې توګه ننګونه شته. دا مختلفې بڼې لري، مثلا دا زورونه د دوی د جنسیت نه که مقابل لوره مثلا پوشی چې د خځه چې زور دغه کی یعنی حساسه ده د خپل آبرو حیثیت او عزت په وړاندې، نو ډول ډول زورونه سره مخامخ کوي. مثلا یو نارینه نه غواړي چې رایې مثلا تقسیم شي، نو د دې د قوم نه کومه ښځه ودرېږي، بیا هغوی دا کار کاندي چې د ښځو قوم تحریکوي. مثلا خپل د قوم مشرانو ته وایي چې ښځې ته نو چاره یې ورکړې ده، یا مثلا مختلف تقاضاوې ترې کېږي له بده مرغه کله چې دوی د دوی رایې سره. مثلا تاسو دا دفعه هم ولیده چې ځینو ښځو دا شکایتونه لرل چې دوی تاته نامشروع تقاضا تر شوې ده. دا هغه څه دي چې په دې ټولنه کې شته، او که زه سترګې در پټې کړم نو په حقیقت کې به ما خپل د جنس سره خیانت کړي.
یعنی تاسو غواړئ چې دا پلان لمخې دا کارونه کیږي؟
بالکل. اصلا دا د ښځې راتګ سیاست د خپل یو لوی ننګونه ده، یو لوی چیلنج ده د ښځو په وړاندې. اول چې کومه ښځه غږ وچتی، هغې ته خلک وایي چې دا بې حیا ده. دا د ښې ښځې تعریف په دې ټولنه کې د چپ خولې تعریف دی چې باید خولې چپ وي، سری ټیټي، غږ اوچته نه کړه، هر څه وزغمي. هغه ښځې چې سیاست ته رادانګي، طبعاً چې هغوی غږ لري، هغوی غوښت د نه یوازې د خپل غږ خاوندانې بلکې د نورو غږ منعکس کوي په ټولنه کې. دا ډول ښځې د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ کیږي. همداسې په ټولنه کې د سیاستوالې ښځې تصور همدا د یوې سیاستوالې په اړه چې هغه به بد اخلاقي، په داسې حال کې چې که تاسو وګورئ د نارینه و په پرتله ښځې هم د اخلاقي پلوه ښې دي، او هم د اداري فساد د پلوه ښې دي. داسې نه ویم چې بالکل په ښځو کې دا ستونزه نشته، اما که پرتله ایزې وګورئ د نارینه و نه په ښځو کې دا کچه راټیټه ده، خو زیات توجه یا پاملرنه ښځو خواته. اوس پاتې شوه د ښځینه دغه نه، یعنی د ښځیتوب نه د ناوړه ګټه اخیستلو چې کله سیاست ته ترادانګي او دا د ستا په مخ کې ودرېږي. لکه کله چې ټاکنو ته ترازي، که رقیب دی یو نارینه و، هغه دا ګوته در باندې ږدي چې دې ته رایه مه ورکوئ، دا یوه بد اخلاقه ښځه ده، دا یوه بې حیا ښځه ده. او حتی که تاسو وګورئ یوه ښځه که خپل عکس یو چرته سریخ که د لاندې یوه کنځله ورته لیکل کی، زینی زوانان یا اغه ډلې چې په مخالفت د دې ټیم د دې خځې سره ای دوی راپورته کیږي به درت دی وي خځې په حیا او په ناموس په عزت باندې
ډېر بخنه سره دا خلک دي چې د پلان لمخه دا کار کوي تر څو پر یو اون دي په موړ کاندید رای کمی سي د بل زیات سي دلته د کمشنرانو ستونزه ده ځینې وخت کمشنرانو انتخاباتي چارواکي هم دغه عمل باندې لاس پورې
دي ته خو زه راځم کنه اوس دا خځې خود خپل عزت او ابرو هي سیات نوم پروند اساس دی اوس دغه سی د دغه موقع نه هر څوک ګټه پورته کوي اغه که کمشنری که مثلا ڈی ایف سی په یو منطقه کې که هر څوک چې په قدرت کې اوسیږي اغه وی چې مثلا حتی کې دی چې دا یو چارواکی اوسی چې ایو خسته وی چې زبستاری درته خراب کړم که ته ما سره داسې نامشروع اړیکې ونه لري اوس موږ په ټولنه کې یوازې هغه ښځې ته بیا بد اخلاق ویل کیږي که چرته د دې نارینه خبرې ومنلې نو هغه ښځې ته بد اخلاق ویل کیږي اغه نارینه چې دا وړاندیز که دا فشار راولي هغه ته څوک څه نه وایي پاتشه په قوانینو کې ځانګړنې ده نشته چې که یوه ښځه وزورول شي په انتخاباتو کې د هغې دپاره د ځانګړي کوډونه موجود اوسي نشته دا شی عمومیت دی او په عمومیاتو کې چې څراغ له اور برابر شوي وي او که نه رانغله هیڅ منګ لاوسه پورې هغه ځی ته نه یو رسیدلي په دې ټولنه کې چې هغه خپل واقعي ستونزې تشخیص کړو او د هغې دپاره د حل لارې ومومو دغلته چې زه اوس تاسو راوستیم زه د رئیس جمهور مشاوره یم ولې زه د ټاکنو په برخه کې یا کومه که تاسو وګورئ هغه یوه بېله اداره ده باید کوم څوک چې ټاکنو په کمیسیون کې ګمارل کیږي که هغه ښځه یې هغه باید د ښځو په هغه ټولو دردونو خبره اوسي او که یو نارینه همی هغه باید دومره لوړ حقوقي پوهه ولري یا سیاسي پوهه یا ټولنیزه پوهه ولري چې په دې پوه شي چې کومه یوه ښځه په انتخاباتو کې د څه ډول ستونزو سره مخامخ کېدای شي او یو نارینه د څه رقم ستونزو سره.
په دې وروستیو کې له ازادي راډیو سره ځینو ښځو چې هغه کاندید وي او ځینې ښځې چې رایه ورکړې وي داسې مرکې کړې او په هغه کې ادعا کړې وه چې خپله د کمیشنرانو لخوا لوړ پوړي چارواکو لخوا هغه کسان چې کمیسیون کې کار کوي داسې تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي بېلابېل تاوتریخوالي وي نو دلته ستونزه په چیرته ده یعنی کمشنرانو کې ستونزه وه که خپله کاندید کې ستونزه وه
بدبختانه باید ووایم په ډېر تاسف سره او د شرم خبره ده کله چې دې موضوع ته راځو وایو سي د یوې کاندید سره د کمشنر له طرفه ولې یو تاوتریخوالی باید وسي نه باید یو کمشنر بلکې د یو انسان په صفت د یو افغان په صفت د یو مسلمان په صفت باندې هیڅکله باید د نارینه له طرفه د یوې میرمنې سره د یوې جنکۍ سره تاوتریخوالی ونسي شریعت هم بند کړی دی منع ده په تاسف سره باید ووایم د یو افغان په صفت د یو مسلمان ورور په صفت باندې څنګه د ځان ته دا اجازه ورکړې ده سي د یوې خور نه سي هغه په یوه هیله راغلې ده د افغانستان د پرمختګ دپاره د افغانستان د میرمنو د پرمختګ دپاره یې جرأت کړی ده په داسې یو جنګ ځپلې سیمه کې یوې کورنۍ خپلې لور خپلې میرمنې خپلې خور ته اجازه ورکړې ده سی هغه ځان ونوموي ولسي جرګې ټاکنو ته یا د ولایتي شورا یا ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو ته او کله چې دا جرأت کوي د خپلې کورنۍ اجازه ترلاسه کوي کورنۍ ورباندې اعتماد کوي سي په ټولنه کې د موږ خور لور باید خدمت وکړي نورو خوندو ته او کله بیا سي دا راسي د یو ناسالمه انسان د نامشروع غوښتنو قربانی کیږي ز فکر کوم سی پی ڈی کی یوازې د ماو د تا مسولیت نه ده یوازې د کمشنر مسولیت نه ده بلکې دا د دې د کورنۍ تربیه نه اساسه توپ کی کله ک یو څوک ناسالمه تربیه ولري ز فکر کوم سی هغه به د هر څه سرحدونه ماتي اقتدا به تفاوت ده سی ز دی وی میرمنې دی وی خور نه دی وی لور په صفت یو افغان جنکی ما ترځي یا یو میرمن رځي د پروسې ته وړاندې کیږي دغه نه ولي نامشروع غوښتنه وکم یا د پیسو غوښتنه ورنه وکم او یا هم دغه په مقابل کې تاوتریخوالی وکم بیا هم رزم دي ته سدی به د اسلامي ارزښتونو نه به خبره پاتې سوي دي او د افغاني ارزښتونو تر پښو لاندې کولو سره خپل نفس دومره ور باندې غالب سوی دسی دوی هغه سرحدونه مات کړی دي ل خپل حد نه زیات
زیات تجاوز کړی ده.
پیرم دغه غاګ هم د چوپ پاتې سی حکومت تر تاغه کوم دوسیې دی قضیه در رسیدګي ونه سکړای. پراتونکو کې به خځه ځنه کاندید کې به خځه رائے ورکي. نو دلته څه کول پکار دی حکومت چې د قضیه څه ډول تعقیب کړي؟
زه خو فکر کوم چې تبن چې سیاست ته به بیا کمې ښځې را دانګي، ډېرې زړورې بچې نه وي، هغه به چې لږ لږ یو څه کورنۍ فشار ور باندې
کچې د څوک راځي مورته پیغور به ورکول کېږي چې دا ښځې سره داسې برخورد کېږي، چلند
کېږي. نو که چېرته زموږ په ټولنه کې موږ د ښځو دپاره اصلاح رامنځته نه کړو، موږ به د ښځو دپاره پرمختګ ونه لرو. خصوصا زمنګ په ټولنه کې چې وسنتی ټولنه ده، د ټولنې اخلاقی بوج ټول د خځې په وګو بار دی. خځه باید سیده روانه وسی، ولو که نارینه زرواری کوک هم رواني. دا زمنګ د ټولنې هغه اساسي ستونزه ده. اړینه ده چې موږ ورته قوانین یا کوډونه ډیر قوي جوړ کړو،
البته د انتخاباتو په قانون کې که د جزا په قانون کې،
دواړو کې. منګه یوازې د انتخاباتو په قانون باید بسنه و نکړو. که غواړی چې مثلا ما خپل قضا لوست ده، دلته که یو قاضی یو څارنوال مثلا اقامه د داوا که صرف په یو ماده باندې استناد وکړي، هغه داوا ډیره کمزوري راځي. ولی که څو کوډونه موجود سي او هغه د کوټ کاندي چې دغه 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 کوډونه په اساس باندې دغه سړی په دغه عمر باندې جزا باندې محکومیږي، بیا هغه ډیر قوي راځي.
خو تر ډیره زیاته ستونزه دلته موجوده ده. ګوته نیول کېږي وایي چې کله د ښځو سره په وړاندې تاوتریخوالي قضیې څارنوالۍ ته ځي، د کوډونو چې ته مخ یادونه وکړه، د نشتون په وجه باندې عکس ته برات ورکول کېږي، ستونزه بیا موجوده ده. وایي دلته د قضیې نه تعقیبېږي، ستونزه همدلته په کوډو کې ده.
خبره هم په کوډو کې ده، هم په ثبوتونو کې ده. کله کله دغه ډېرې منډې ترډې ده، ډېر زیات ځورونه. مثلا که څوک یو دغسې یو قضیه را مخته کېږي، باید څارنوال مدعي العموم دغه ټول بوج په غاړه واخلي چې زه د دغه څارنوالۍ او قضا او قوانین وننګول شي. وزارت د عدلیه نه پوښتنه وشي چې تاسو د یو قانون جوړونکي مرجع په توګه د دغسې ستونزو د حل دپاره څه فکر کړی دی.
شریف زرمتی وردګ، ممکن دغه لومړۍ پیښې نه وي، کېدای سي وروسته هم تکرار سي داسې پیښې، ځکه ټولنه د هر ډول خلک پیدا کېږي. خپلو ښځو ته هغه څوک چې ځان کاندیدوي او هغه ښځې چې رایه ورکوي، هغه دغه ستونزې په وړاندې باید څه رقم برخورد وکړي؟
ډېرې ښې موضوع ته مې اشاره وکړه. که چیرې لویې څارنوالۍ دغو دوسیو ته پوره رسیدګي وکړي او په ډېره ګړندۍ توګه ورته رسیدګي وکړي، محکمې ته وسپارل سي، زه فکر کوم سي 40% به په دې کې د افغانستان د ولسونو اعتماد نور هم زیات سي. هم په دې پروسه باندې، هم د افغانستان په حکومت باندې
خلک به باور پیدا کړي چې
دغه
ستونزه رامنځته کړې وه، د عملو په جزا باندې ورسېدل.
دا یو اړخ ده. دوم، دا په شرعي لحاظ باندې که چیرې دغه تیر کمشنران که واقعا داسې پیښې سوي دي او ډېرې نورې پیښې ورنه سوي دي، همدا وجه اوسې دوی څارنوالۍ ته معرفي سو. که دوی د خپلو اعمالو په سزا باندې ورسېږي، ولس اعتماد پیدا کوي، ولسی اعتماد پیدا کوي او خوندې به په ډیر جرأت سره وتونېږي سي، خپل ځان ونوموي، نورې خوندې به په جرأت سره وتونېږي سي، د رای ورکوونکو په صفت باندې هغه خپله ونډه واخلي او خپل ځان تثبیت کړي، خپل هویت تثبیت کړي، د ولس لپاره ورسي، خپل د خوښي وړ نوماند ته رای ورکړي.
د دې ستونزې د حل لپاره تا شخصي وړاندیزونه څه دي، څه باید وسي؟
زما شخصي وړاندیز دا دی چې اغه نه هدونه چې د خزو د حقونو په لوي دي، باید دوی دغه ګوچته کړي او وایي چې دغه ستونزې په دې قوانینو کې موجود دي. یعنی یو څېړنه باید وشي چې کومې ننګونه شته چې د خزو حقونه یې تر اغیز لاندې راوستي دي.
د خزو چار وزارت
د دې مسؤل دی چې باید دا کار وکړي، په څنګ کې مدني نه هدونه دي چې هغه باید دا کار وکړي، ځینې نور بیړنۍ چارې. که چېرته دا ستونزې موږ غواړو چې عاجل حل شي، نو خبر دی چې دا د کمیسیون سره شریکې شي او کمیسیون دې ته متوجه شي چې دغه خلا موجوده ده. اوس خو د نیکه مرغه دوه ښځې دي چې د انتخاباتو کمیسیون په راس کې واقع دي.
دلته یو پوښتنه بلم ده، مسؤلیت ښځو ته مور ګرځي، خپل کاندید ښځې ته رای ورکوونکي ښځې
کوي. یوه ښځه په خپل حق نه پوهېږي، نو هغه د ځان نه کاندید دی. ځکه دا کله چې دا راوځي د ټولنې ته د خپل حق د دفاع دپاره نه راوځي، بلکې د ټولنې د حق د دفاع دپاره راوځي، یوازې د خپل جنس هم نه بلکې د ټولنې د حق د دفاع دپاره راوځي. چې هغې کې نه بالکل نو اړینه ده چې دا اول ځان په وسله سنبال کاندي، جرأت ځان کې پاغه په بشپړه توګه پیدا کړي، چې وکړی شي په بشپړه توګه د خپل ځان او د نورو د حقونو مدافع وسی. او په دې هم باید وپوهیږي چې کله څوک دغه رقم ستونزو سره مخامخ کیږي، کومه د حل لاره باید ځان دپاره ولټي.
یو واقعیت کې داسې ته ما سره دا ونه منې، خو بیا هم په ټولنه کې یو واقعیت موجود ده، کله چې خپله ښځه زمینه برابره نه کړي د تاوتریخوالي یا د ناروا د غوښتنو، نر هیڅ وخت اقدام نه کوي. دلته پړه چا ته ورګرځي؟ یعنی نیمه پړه ښځو ته نه ورګرځي؟
که یو فیصد هم نارینه وی په دې کې سي داسې زمینه مساعدوي، هغه بیا خدای مکړي د ټولو نارینه وو دپاره خدای مکړي د دوی د بدنامۍ سبب ګرځي. هیڅکله نه، زه د ټولو نارینه وو د دې کار هغه نه کومه، خدای مکړي سي ټول سړي په همدې لاره باندې روان دي. خو زیاتر وختونه تاوتریخوالی د نارینه وو له طرفه صورت نیسي د ښځو په وړاندې.
که راسو په عموم کې د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیزونه ستاسو څه دي؟ هم حکومت، هم کمیسون، هم یوه ښځه، هم رای ورکوونکي، ځکه دا ټول دخیل دي په همدغه موضوع کې. د حل لارې چارې څه دي؟
د حل لارې چارې زیاتې دي. د ما اولینه غوښتنه، خوندې باید خپل ظاهري حالت څنګه وساتي، شرعي اسلامي حجاب مراد کړي، یو درون ټکرای په سر کې، مثلا د هغه غلیز تیز آرایش نه خودداری وکړي، لکه څوک سي مثلا د ودونو په محفلونو کې خپل ځان جوړوي او محفلونو ته ځي، له دې نه باید ډډه وکړي. یو خور کله سي د سیاست ډګر ته راوځي، کله سي په اجتماعي برخه کې کار کوي، کله د ښوونکي په صفت په هره برخه کې سي خور له کور نه راوځي، اولین شی داسې خپلو جامو ته او خپل ظاهري حالت ته باید ډېره متوجه واوسي، تر څو د نورو نارینهوو د جلب وړ ونه ګرځي. کله که یو میرمن له کور نه راوځي او نور نارینه ځان ته جلبوي، نو دلته بیا موږ پړه په دواړو لورو باندې اچولی سو. له دې نه پر علاوه د هغو ورونو نه چې د دوی د کور نه ښځینه په داسې یو محیط کې لکه افغانستان غوندې محیط سي، موږ یو اسلامي هیواد یو فضل د خدای، او شرعي حجاب باید مراعات کو. د دې نه بر علاوه افغاني دود و دستور ته په کتلو سره ټکرای په سر کو، مثلا خپل ظاهري حالت د ټولنې د فرهنګ سره څنګه برابر کو، د هر سنه ډیر مهم ده. خو کله که یو میرمن له کوره راوځي، د غوی د کورنۍ نارینه او هغه مشران خوندې مندې په دې کې ډیر رول لري. څنګه کولای سي د مالور د کور نه وځي، زه خپل لور گیز باید په څه حالت کې ووینم؟ که هغې په اوه قلمه باندې آرایش کړی وي د کور نه وځي، دا د یوې مور دنده داسې خپلې لور ته ووایي سي، بچیه که ته یو محیط ته ځې د نارینه وو سره وګه په وګه باندې کار کوې، خپل ځان باید د یو نر په صفت باندې آماده کړې، د ته سب ته په دې ډګر کې کار کوې، او ته باید ډېره پاکه بې علایشه د یو ظاهري ښایسته افغاني دود او فرهنګ سره برابر، د شرعي اصولو سره برابر، ته باید دې میدان ته ووځې کار وکړې. د کورنیو دنده هم ده، د مشرانو دنده هم ده، او په دې کې د افغانستان دینی علما زیات رول لري سي د خلکو اعتماد په ټوله ټولنه کې څنګه راجلب کړي.
انتخابات خپلواک کمیسیون قانون نوی سوی ده، کمشنران نوی سول، نن موږ تاسو له نوی قانون او نوی کمشنرانو سره د راتلونکو انتخاباتو ته ځو. په دې برخه کې د ښځو سره تاوتریخوالی یا ناروا غوښتنو په اړه باندې ځانګړی طرزالعمل قانون نه ده موجود، تاسو وړاندیز د انتخابات خپلواک کمیسیون ته څه ده چې په دې برخه کې دوی باید څوک څه رامنځته کړي تر څو پورې اسانتیا به رامنځته کړي او دغه ستونزه حل سي؟
باید ووایم چې کله دغه نوی کمیشنر صاحبان د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې وګمارل سو، فشار د کار ورباندې زیات و. د دومره ستونزمنو او کړکیچنو دوسیو سره دوی مخامخ دي چې د هغوی پاکول ورته ډېره ستونزمنه خبره ده. خو کچیرې د ښځو چارو وزارت په دې کې هغه خپل وچت ګامونه پورته کړي وای، د افغانستان د حکومت سره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره دا موضوع شریکه کړې وای چې د افغانستان د ټاکنو د قانون کې یو څو
یا یو ماده دوه ماده هر څومره چې ورته اړتیا پیدا کېدله په دو مادو باندې کار کړی وی په ګډه هغه بنسټونه سي د ټاکنو دپاره د پرمختګ دپاره کار کوي. هغوی یو طرزالعمل لیکلی وای، پیشنهادونه یې کړي وای، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره یې شریک کړي وای، د حکومت سره یې شریک کړي وای. زه فکر کوم چې دا ستونزه به حل سوی وای د دې په خاطر سي رسمي به په قانون کې جای پیدا کړی وای.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوانی کمشنرې شریفي زرمتې ورداګ او د ځوانانو په چارو کې د افغان ولسمشر سلاکارې ملالۍ شینواری دا چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ مننه کوم. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چارې.
زما رایا زما حق.
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.